اوزونکو د مشالې په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستې وخت ورځې یو بجه شوي نن د اتوار ورځ د 2018 کال د جون د میاشتې 26 نیټه ده. په دې غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ اوري په پیښور کې د قبایلو احتجاج همداراز نوخار حقانیه لروم ته د عمران خان سفر او په روسي نیمای کې ونیزه خبرونه تړون هم لرو خو لومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ول د خبرینو سلټی کی د قبایلی سیمو خلک وای د خپل وختونو پوره کېدو پورې با په خبر کې په احتجاج شوي. ځینې مخالفه ګوندونو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د 2014 او 2015 مالی کال بجټ کې دارالعلوم حقانیات د فنډس ورکولو غندنه کړې ده او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې اته هندي سرتیري وژل شوي دي. دا خبرونه تفصیل د قبایلی سیمو خلک وای د خپل غوښتنو پوره کولو پورې با خپل احتجاج ته دوام ورکړي. په قبایلی سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره د دغو سیمو اوسیدونکو له روزې وړاندې په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د قبایلی اولس د دغه احتجاجي ناستې نن درې سلوختمه ورځ ده. ځینو احتجاج کوونکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اختر پر ورځ به هم خپل احتجاج جاري ساتي. د خیبر پختونخوا حکومت ځینې مخالفه ګوندونه وایي د صوبایي حکومت لخوا د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې دارالعلوم حقانی مدرسې لپاره د مالی مرستو بیالولو غندنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند یوې غړي بشرا ګوهر پرون مشال ریډیو ته وویل د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې د تعلیم او ترقیاتي کارونو لپاره کمې پیسې مختص کړل شوې دي.
پبلک ټیکس منی دا یو داسې ادارې ته ورکول چې کوم کھلا وای چې زه او سمیل حق خو ډېر ځله ویلي چې زه د طالبانو پلار یم. د دکې ادارې نه بلا د دهشتګردو لیډران راوتي دي او د هغې لینک سیده سره
الته د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان با نن په پیښور کې یو خبری غونډه کوي چې پکې با نوموړی د دارالعلوم حقانیه لپاره په بجټ کې د خدل شوی فنډس پاړه د خپل ګوند ریس پډاګه کوي. په پیښور کې د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادی مشر اجاز مومند وای حکومت نه غواړي چې په فاټا کې انتظامی اصلاحات راولي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د رپورټونو تر مخه وفاقي حکومت اراده لري چې د قبایلی سیمو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د نظامي عدل قانون عملي کړي. اجاز مومند پرون مشال ریډیو ته ویل مرکزي حکومت په فاټا کې اصلاحات راوستل غواړي نو باید چې د فاټا پارلیماني غړو لخوا وړاندې شوی بل دې منصور کړي. دا خبر جنسی د تیرا کا خلو سن کډوال وای امنیتی سوکونه خپل سیمو ته نه پریږدي ورسره حکومتي مرستې مدرول شوې دي. د تیرا کا خلو یو سیدونکو رحیم ګل افریدی پر انوشال لیډیو ته ویل چې د خبر جنسی د سن نور سیمو خلک خپل سیمو ته ستانه کړل شوې دي. خود وی وسم په پیښور او باړه کې د کډوالې شون تیروي
مطالبه د مونږ دای چې مونږ خپل وطن لا پوس ولا گل شي د مونږ ویره پوس کم چې میدان دی هغه لوکم کلو شغه کات ساحل دی او کا ملک دین خیل وغیرہ کم کوم نه دی. صرف د مونږ دغه الوکا چې کم اده د وړون ولا ایریا د کې شړاله و در جمعه چې دی دغه الوسه پرم بندو بل ریو کس مولا پژړو کې وی چې مولا دا سړی وی چې زخپل کور لروسم وزه چې زه چیته ولړشم.
د خبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان افریدی بیا پرون مشال لیډیو ته ویل چې د بیکوره شوو ټولو خلکو د بیرته ستنولو لپاره هلې ځلې کوي. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې و ماشومان مړه شوي او یو بل زخمي شوی دی. د هرات د والي بیان چلانی فرحات پرون مشال لیډیو ته ویل دا پیښه تېره جمعه شوې او د مړو شوو ماشومانو عمرونه د 13 کالونو ترمنځ دي. نوموړي ویل د هرات والي د سیمې له چارواکو سره رابطه کړې چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ معلومې کړي چې لازمي مرستې ورته ورسول شي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې اته هندي سرتیري وژل شوي او شل نور ژوبل دي. د هندي سرتیرو په قافله د تازه حمله د کشمیر د مرکز سرینګر په سنډه کې په تیر شوې لوی لار شوې ده. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پروان کال کې په هندي سواکونو د یاغي وسلوالو تر ټولو خونړې برید بلل کیږي. د هند فوج وایي برید کوونکي هم د سرتیرو په جوابي ډسو کې وژل شوي دي. په پاکستان کې میشتې د لشکرې طیبه ډلې وسلوالې څانګې د کشمیر د تازه برید ذمہ واري منلې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلی دی د روپای ټولنې شپږ بنیاد ایښودونکي هیوادونه غواړي چې برتانیا دې سرتر یا د ټولنه پرېږدي چې دا شان اروپایي ټولنه د غیر یقیني سیاسي صورتحال څخه خوندي وساتل شي. نوموړي د څرګندونې پرون د یادې موضوع په اړه د فرانس، اټلي، بلجیم، نیدرلینډ او لکزمبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو سره د خبرو پر مهال کړي دي. هلته په برتانیا کې څه د پاسه دوه میلیونه خلکو په انټرنیټ د یو پیټیشن په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې ده چې په اروپایي ټولنه کې د لندن د غړیتوب په اړه د یوه بله ټول پوښتنه وکړل شي. په برتانیا کې دغسې د 1,00,000 زیاتو کسانو یو بل پیټیشن لاسلیک کړی دی او د لندن ښاروال یا میر صادق خان نه غوښتنه کړې ده چې لندن دې د برتانیا څخه خپلواک اعلان کړي او په اروپایي ټولنه کې دې شامل شي. رپورټونه وایي د سومالیا په سر ښار مغادیشو کې په یو هوټل د شباب وسلوالې ډلې په برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې امنیتي ساتونکي، عام وګړي او برید کوونکي هم شامل دي. چارواکي وایي پرون په ناصاحب لو د هوټل د وسلوالو د برید پسته امنیتي ځواکونو یاد هوټل بیرته په ولکه کې اخیستې ده. له وسلوالې ډلې القاعده سره اړه لرونکي شباب ډلې د برید سیمواري منلې ده او د چارواکو په خبره د برید په ترسره کولو کې لږ تر لږه 4 وسلوال وژل شامل وو. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال لډیو دلته سید مشال لډیو خبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري په قبایلي سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره د دغه سیمو خلک نن په پېښور کې په درویشتم ورځ هم په احتجاج دي.
زمونږ سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، سکولونه نشته،
خو تر اوسه پورې یو طرف نه د وفاقي حکومت د اړخه موږ دلته تپوسونه کړه.
د خبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن د صوبایي حکومت لخوا د علومي حقانیت د ورکړل کیدونکي رقم دفاع کوي، خو د اپوزیشن ګوند یو مشر وایي
دا چې کوم دي ډېر کروڑه دا یو داسې ادارې ته ورکول چې کوم د دکې ادارې نه بلله د دهشتګردو لیډران راوتي دي.
او د نن په اونیزه خبرونه تړون کې د ننګرهار په اړه معلومات درکو.
ننګرهار ولایت ټول سال اوس مهال 2 ولسوالۍ لري. جلال آباد مرکز دی. په ننګرهار کې دوه درې لویې قبیلې ژوند کوي. خوږیانه دی، جنواري دی، مومن دی.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورت اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په قبایلی سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره دغه سیمو اوسیدونکو له روزې وړاندې په پېښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې وه. د قبایلي ولس د دغې احتجاجي ناستې نن درویشتمه ورځ ده او احتجاج کوونکي وایي چې د اختر په ورځ به هم خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دوی شکایت کوي چې د روزې په میاشت کې د احتجاج باوجود هم چارواکو تر دې دمه د دوی سپوښتنه نه ده کړې. تفصیل له پېښور ځلان سبزی راکوي.
د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د احتجاجي ناستې مشري کوونکی اقبال افریدی وایي چې دوی د خپلو سیمو لپاره د تعلیم، صحت، اوبو او بجلی غوندې د بنیادي اسانتیاو غوښتنه کوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان کې د هر چا ستونزې په احتجاج او خبرو هواریږي، خو د روزې په دې سختۍ کې د دوی د پرله پسې احتجاج باوجود هم حکومتي واکدارانو یې تپوس نه دی کړی.
د احتجاج مقصد خدا وي چې حکمرانانو له جړا کول وي چې په دې علاقه کې د دې دیشي کمې دی یا موږ سره دا ظلم زیاتې دی، خو تر اوسه پورې یو طرف نه د وفاقي حکومت د اړخه چې دلته دانیال وزیر عزیز راغلی و هغه هم زموږ دلته تپوسونه کړه، نه گورنر، نه چې کوم دی پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلي وی چې یاره د خل ناستې د دې مسله څه ده، اوبه، بجلی یا د تعلیم یا نور چې د متاثرینو د واپسې یا د کورونو سروې مسلې دي.
احتجاجي ناسته کې د تیرا میدان اوسیدونکي سلیمان خان مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې یوه هم بنیادی اسانتیا نشته.
والله صحت مسله ډېره غټه مسله ده. صحت اول هو ګورنمنټ اسپتالونه کم پرویټ هغه طالبانو ورن کړي وو، نو الله تعلیم و د صحت یو سہولات هم نشته. مونږ د حکومت پاکستان نه گورنر خیبر پختونخوا نه او پولیټیکل ایجنډ نه دا مطالبه کوو چې هلته فوراً تعلیمي ایمرجنسی نافذ کی اور سره تعلیم او صحت او بل الله کم کورونه مونږ کورونه ورن شوي دي. تر اوسه پورې نه مو ځای ملو شوي دي، نه دې واپسې پیسې ملو شوي دي. بس صرف اعلانات کوي چې موږ دا وکړل او وکړل، حالانکه مینانس کې سم نه دي کړی.
احتجاج کې ناس د ممندوی جنسې د دره عیسا خیل اوسیدونکو بخ محمد وای چې د سکولونو د نشټوالي له وجې ماشومان بې تعلیمه پاتې کیږي او د تعلیم پرته به د سیمې راتلونکي روښانه نشي.
زمونږ سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان یو کلی کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي، نور څه داسې سهولیات نشته. ماشومان غریبانان هغې همداسې اوړي روړي پوه شي، او چې کوم دا زمونږ واړه واړه ماشومان هغه خاورو کې ټوله ورځ لوبې وکړي وکړي، بس بله راشي بس شپې ته وده شي.
گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه په قبایلی سیمو کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی او ویلي دی چې حکومت قبایلی سیمو کې سل په سلو کې تعلیم عام کولو ته ژمن دی. د احتجاج کوونکو وینا ده چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج جاری ساتي او د اختر منځ به هم احتجاجن د گورنر هاوس مخې ته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون باچا هنري ګړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
مشال ریډیو ته غوږیستئ. زو پېښور ته د خبر پښتونخوا واکمن طریق انصاف ګوند مشر عمران خان نن یوې خبري غونډه کوي چې پکې دارالعلوم اقانیه لپاره په بجټ کې د ایښودل شوي فنډ دفاع به کوي. صوبای حکومت په بجټ کې دارالعلوم اقانیه لپاره 1.5 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي دي چې له دې وروسته په دغه صوبای حکومت باندې سختې نیوکې کیږي. ځینې شنونکي وایي چې دا سیاسي فیصله ده او ځینې اپوزیشن ګوندونه بیا وایي چې دغه رقم د یو مخصوص مذهبي ګوند د خوشحالولو لپاره ایښودل شوی. تفصیل د ګولیاس په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا نوخار ضلع کې په جرنلی سړک اکوړه خټک کې دارالعلوم حقانیه هغه وخت په ملکی او غیر ملکی میډیا کې په سر ټکو کې راغله کله چې صوبایي حکومت په بجټ کې دغه مدرسې لپاره 1.5 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي. په صوبایي بجټ کې له نورو مدرسو سره د مالی مرستو خبره نه ده شوې. په پېښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې صوبایي حکومت د سیاسي مصلحتونو ښکار شوی دی.
ملک چلی نو دا د مولانا فضل الرحمان ګوند مخالفین دي. نو د مولانا فضل الرحمان چې کوم جمعیت دی هغې سره تحریک انصاف ډېر سخت اختلاف دی او مولانا فضل الرحمان اکثر په عمران خان باندې ډېر تنقید کوي. یو دا وجه هم کېدی شي، بل دا ټولو نه غټه مدرسه ده، دغه هم یو وجه.
کارپور رحیم الله یوسفزی ویل چې واکمن تحریک انصاف او جماعت اسلامي غواړي چې اسلامي ووټ او طاقت له خپل ځان سره یو ځای کړي. دوی د دارالعلوم حقانیه منتظمینو زده کوونکو استادانو حمایت ترلاسه کوي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند د تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت هغه خبري رد کړي چې پخوا دوی هم له مدرسو سره مالی مرستې کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو غړي بشرا ګوهر ویل چې صوبایي حکومت یو غلط رجحان جوړ کړی دی.
دا چې کوم دی 1.5 کروڑ دا د پبلک ټیکس منی ده. دا یو داسې ادارې ته ورکول چې کوم خلاو وي چې زه او سمیل حق خو ډېر ځله ویلي چې زه د طالبانو پلار یم، د دکې ادارې نه بلله د دهشتګردو لیډران راوتي دي او د هغوی لینک سي دې سره.
بشرا ګوهر ویل چې په بجټ کې د تعلیم پانګې کې 1.5% کټوتی شوي او ترقیاتي پانګې هم رقم کړل شوي دي، خو یوې ادارې ته دومره پیسې ورکول ښه کار نه دی. نوموړي ویل چې دا کار د ترهګرۍ ضد قامي کړنلارې خلاف دی. کارپور رحیم الله یوسفزی هم دا دریځ لري چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره کار نه دی شوی.
یو خو مرکزي حکومت هم ډېر څه نه دي کړي او صوبایي حکومتونه خو بالکل څه نه دي کړي. نو دا اوس زما په شان باندې چې اوس حکومت پیسې ورکول کېږي ادارې لا، پکار ده چې بیا هغه اداره هم د حکومت خبرې هم مني، حکومت د هغې سره په دې باندې مذاکرات کولی شي او چې کوم اصلاحات پکار دي هغه اصلاحات پکار ده چې راشي.
خو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر د دې پریکړې دفاع کړې او له مشال راډیو سره یې د دې دوه وجوهات او د 1.5 کروڑ روپو د لګولو طریقې کار شریک کړي.
نمبر 1 دې ته چې د مسکې پیسې نه مینه او دې دوه حکومتونو کې، او بل دوه خبر دا ده چې دې تعداد دونه سیوا دې کې تقریبا 4.5 ہزار 5 ہزار پوری ماشومان سبق کوئی کر نو دیتا وجہ کی سب سے ریکوائرمنٹ تم دے دیر زیادہ دے تو دی وجہ دیتا دیر زیادہ پیسے ملا اس دی لو ہوں گا نہ دے پیسے نو اور کو دا مکی کو با مدرسو تا بیرو مدرسو تا نہ دے پیسے اور کی شری دی اج پختل مردے چ پیسے کول نو کول کو دے مدرسے تبا نہ دے پیسے نو اور کی کی دا بد حکومت طریقے کار مند پیسے لگی چ اس سے زما ضروری دی بارے ڈسکشن کی گی
صبح وزیر زیادہ کر چ دا مدرسے دا استادانو صلاحیت پیاوڑی کول لپاره به کار کوي خو شنون کې پدی اندی چې په موجوده نامنیو کې یوی مدرسې ته دومره پیسې ورکول نامناسب ګام وو او په صوبه کې په زرګونو نورې مدرسې هم موجود دي چې باید حکومت د ټولو لپاره یو شان پالیسی ولري. دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د قبایلی ولس او پارلمان د غړو لخوا بیلابیل وړاندیزونه راغلي خو د رسنیو ځینې راپورونه وایي وفاقي حکومت غواړي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د نظام عدل په نوم یو نوی قانون عملي کړي. کچېری دا مجوزه قانون عملی شي نو د ولس ستونزې به ورسره هواري شي او کنه. تفصیل د شاهین بنیری په رپورٹ کې ورو.
وفاقی حکومت غواړي چې د قبایلی سیمو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د نظام عدل قانون عملی کړي. د دې قانون د عملی کولو سره به قبایلی ولس ته حق ترلاسه شي چې د خپل معاملو د هواري لپاره د هیواد لوی عدالتونو ته هم لاړ شي. د ایکسپریس ورځپاڼې د یو راپور تر مخه کچري دا تجویز شوی قانون عملی شي نو په هر قبایلی سیمه کې به یو قاضي مقررول شي چې د ځایي مشرانو د یوې جرګې په مشوره به د خلکو مقدمه هواري. پولیټیکل ایجنټ تبا د ضلع مجسټریټ ویل کیږي او مرستیال پولیټیکل ایجنټان به د ججانو په توګه کار کوي. په پیښور کې د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې یو مشر اعجاز مومند وایي حکومت نه غواړي چې اصلاحات وکړي. نوموړی زیاتوي کچري حکومت په رښتیا اصلاحات کول غواړي نو د فاټا د پارلیمان د غړیو لخوا وړاندې شوی بل دی عملي کړي.
دومره پرشر خو په دې راغلی دی چې دا ټول سیټ اپ خو چې څنګه دی هغه څه نشي ساتلی خو دوی په کې بیا هغه څه ریفارمز نه غواړي چې کوم بل پېښ شوی دی کوم خلک غواړي. که دوی فرض کړه داسې فیصله ورکړه د نظام عدل په شکل کې که دوی د های کورټ د اپیل اختیار هم ورته ایکسټینډ کړي او لاندې ورته د ایلډرز او کونسل جوړ کړي لاندې د هغې ریکمنډیشن چې کوم دی د هغې منظوري به د پولیټیکل ایډمنسٹریشن نه کېږي. اے پی اے چې کوم دی دوی ورته مجسٹریټ او جج وایي او په منځ کې هغه هم دغه بیوروکریټ اے پی اے به وي. نو دا سسٹم کو سوال نه پیدا کیږي چې په دې باندې خلک ایګری شي په دې باندې مونږ رضا شو بلکې مونږ به د دې نه مخکې را کوشش کوو مونږ به تحریک د دې نه نور هم کیږو.
د قبایلی سیمو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی او وکیل کریم محسود بیا وایي چې کچري قبایلی ولسته د پولیټیکل ایجنټ د فیصلو خلاف د اپیل حق ترلاسه شي نو په قبایلی سیمو کې ښه بدلون راتلی شي.
کچري الته دا عدل نظام لاړ شي نو زما خیال دی چې په سوات په ملاکان نه به هم الته زر کامیاب شي ځکه چې الته به جرګه هم پکې انکلوډ وي. نو جرګه د دوه ورځو خبره دا یو فرقوار وي بل فرقوار وي او په یو ګنټه کې دننه نه د عدل په بنیاد دی رواج په بنیاد باندې رایه ورکوي او زما قوي یقین دی چې ملاکان خلکو کې ټیک دی اوس انیشل سټیج باندې پرابلمونه شته ورته او رو رو با دا مسئلے دے ملکن ہٹی چی او کر قبائل تا ایکسٹینڈ چی قبائل با انشاءاللہ تا دے آرام تا واخی.
په دغه مجوزه قانون کې ویل شوی دی چې د فاټا اولس با د خپل معاملو د حواری لپاره د پیښور های کورټ ته خواست کولی شي. د خیبر جنسینه د قامی سملی غړی الهاج شجی ګل وای په قبایلی سیمو کې با اصلاحات به تدریج کیږي او دا ټول عمل با وخت تخلی
په دې باندې خو کمیټي او مون فاټا پارلیمنټریان او ان شاء الله تعالی چې زموږ سره به حکومت اسټابلیشمنت هم ایګری شوی دی چې سټیپ وایز وشي او سټیپ وایز نه بعد په بعد کې بیا وکړای شي چې کی پی کیس را زم شي خو کیږي به ضرور دی کی پی کیس را به زم کیږي دا یو خبر زه درته او لږه وضاحت سره کوم.
د یادونه ورده چې حکومت په 2009 کال کې هم په ملکند سیمه کې د نظام عدل ریګولیشن په نوم یو قانون عملی کړی دی چې د لاندې په سواد کې د دارالقضا په نوم د های کورټ یو څانګه پرانستل شوې ده.
مشال ډوته وګستی په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. په کورم ایجنسی کې د علي شورزو متاثرین له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د هغو هسپتالونه او سکولونه بیا آباد کړي. دوی وایي دغه سکولونه د وسلوالو سره په جنگونو او پوځي اپریشن کې ړنګېدلي او لا هم بیا نه دي جوړ کړل شوي. همداراز دوی له حکومت دا هم غوښتنه کوي چې د ژوند نور بنیادي سہولتونه ته هم ډېر زر تر زره ورکړي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال طارق ورغزیرا کوي.
په کورما کې د الشرزو متاثرین لخپلو سیمو ته د ستنېدو وروسته د ژوند له بنیادي سهولتونو څخه محروم دي. متاثرین وایي په سیمه کې چې کوم سرکاري هسپتالونه او سکولونه وو هغه ټول له وسلوالو سره جنګونو او پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او اوس هلته کې تعلیمي او د روغتیايي سهولتونه د نش برابر دي. د سیمې عبدالرحمن مشال لوډیو ته وایي دوی ته لویه ستونزه دا ده چې ماشومانو تعلیمونه متاثره کیږي، نو پکار دی چې حکومت د سکولونو بیا آبادکاري زر تر زره وکړي.
سکولونه د نشت برابر او بیا ته کوم لږ جگو دی حالات او دواجن هغه مکمل ختم شته باش کوم موجوده سکولونه دی هغه به حال شي هغه سره سره دی کم کې دیو ته سکولونه ورکړي او خپل ټینټونه لګولي او استادان ورکی او په کار دي ته دا مغز ته وړول شي فل حال د پاره نور آینده ته کلا کم بجټ روزي هغه کې د مودا پر زور مطالبه دی چې هغه کې د دې لپاره بقاعده یو خصوصي پیکج منزور کړل شي چې هغه سره د تعلیم او د سکولونو یو لوی جال هغه خور کړل شي.
او رغزو سره په پوله الشنزو سیمه د منځنی کورمه په حدودو کې راځي چیرته کې وسلوالو سره د نخاتو او پوزي اپریشن په وخت د سیمې بنیادی ډانچا سخت متاثره شوې ده. یو بل ځای کس مولانا محمد فاروقی بشار لوډیو توای په کار دي چې حکومت دوی ته د خوندیتوب ترڅنګ بنیادی سہولتونه ورکړي وي. دوی وايي په سیمه کې امن دي او دوی خوشاله دي، خو هلته د صحت په لړ کې سہولتونه لکه هسپتالونه نشته چې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
نو یا زنانو ته تکلیف شي یا مشرانو ته تکلیف شي، د به مساعده تر سو یا په خبر تر سو ډیره کوم مشکلات سره مخ مخ کیږي او زغز تر سیږي د مر خطر سره مخ مړ نشي. د هسپتالونو او د ډاکټرانو بندوبست متاثر تر سره وکړي.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لوډیو توای په سیمه کې د بیا رغونې او ځای کډوالو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د درنې ملیون ډالرو یو ترکیاتي فند منزور شوی دی چې د سره به د هغوی په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. دی وای په سیمه کې تعلیم او د صحت ستونزه حل کولو لپاره متعلقه دارو ته ټینټونه ورکړی دي چې دا به هلته په ارزي توګه لګول کیږي او زیاتوي چې کوم سکولونه او هسپتالونه ړنګ شوي دي هغه ټول به هم جوړول شي. واضح دی چې په کورما کې امن ترلاسه کېدو وروسته د سویری الشیرزو متاثرین په کامیابۍ سره تیر د اپریل په میاشت کې ستانه کړی شول. په 2009 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته د سیمې خلکو خپل کورونه پرېښي وو. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. زو خبر ایجنسی ته د تیرا کاخیلو بے کورکل شوی ځنی کورنۍ شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه دوی خپل سیمې ته نه پرېږدي او نه هم د واپسې لپاره یې انتظامات شوي. دوی زیاتوي چې د تیرا میدان او د سره اړوند سیمو خلک خپلو کورونو ته لیږل شوي، خو دوی اوس هم په پېښور او باړه کې په کیمپونو کې ژوند کوي. خو بلخوا بیا چارواکي وایي چې دغه سیمې به ډېر ژر له وسلوالو پاکې وګرځول شي او کډوال به ورته ستانه کړل شي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې تیرا کاخیلونه بې کوره شوي ځینې خلک وایي چې د دوی په سلګونه کورنۍ تر اوسه خپلې سیمې ته نه دي ستنې شوې. دوی وایي نور ټول قومونه ستانه شول، خو امنیتي ځواکونه دوی خپلې سیمې ته نه پرېږدي او د دوی میاشتنی راشن هم بند کړی دی او اوس هم په پېښور کجورۍ او په باړه کې خپل خپلوانو کره دېره دي. د تیرا کاخیلو یو مشر رحیم ګل پریدی په دې هکله مشال ریډیو ته وایي
مطالبه د مونږ د دې چې مونږ ل خپل وطن ل پوس ولاګل شي اکا هلو ایریا ته د مونږ ویر پوس کم چې میدان دی اغه لو کم کلو شغه کا ساحل دی او کا ملک دین خیل وغیرہ کم کوم ندی. صرف د مونږ دغه الهه چې کم اده د وړون ولا ایریا د کې شډاله و در جمعه چې دی دغه الهه سره پرم بندو او بار بڑاوي ته یی ته هر ته پمپ کې دا هغه کا مداخل دی کغه میری خیل دی کغه سلطان خیل دی ټول پکې دی چې دا څومره دی وته پیری مرګټ خیل مرګ خیل شیر خیل دا ټول پکې دي. دومره تنگ پروته دي چپل ری وکاس مولا پژړو کې ول وی ول چې مولا دا سړی وی چې زخپل کور لروسم وزه چې ز چیته ولړشم چاله لړشم ای چې دومره واسم نه لرم چې زغه کر یلنده کم.
او یو بل مشر خونزاده پری دی ویل
د ګلو دوی کې مونږ دراو او دا غنای مونږ را وټکلو
او نن ملګو صاحب ملګو دا د دوا کومونه پر دریم کم کې ډیر شوی دي څوک ته ونولند دراري څوک په ګوره وي دا ګوره کې ډیر شوی دي وړه مشومان او کیسه بوډاګان خرځي او بوډاګان سړی او د موسی په دغه ځای تیر چې نمو درشن شروع کوي نمو تیر ته ولا ګلو موږ رشن نه غواړو رشن کته نه غواړو خو موږ مطلب درې چې موږ په شي غواړو
او یو بل تن سخی جان خپل مشکلات صدا سي بیان کړل
نشم سيشتا نه بجلیشتا نه بيدريشتا دل د برتوي دغه خل په مېره کې او سخت په سختي کې خل برتوي ګوره درجه ته ګوره بس موږ جوړو حکومت لا چې موږ خپل لوکلا بس په ولایي یره دومره تنګ نه نو بس بل دا وچه وش پورز گنٹه خوری جاو
دا تیرا اکا خیلو زنی بی کورشو کورنیو دستانی دو دا غختن پا حق لمو چکلا دیا دیسی مینا دا کامی اسمبلی غڑی ناصر خان پری دی سرا رابطه وشوا نو دی وویل چی من پا دی لڑکی گامون پورتکڑی دی او حس کهو چی دا طول بی کورشوی خلق خپلو کلیو تا ستانه کدو د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د تیراو باړې زیاتره کومونو د ستنېدو لړۍ مکمل شوې ده خو ځینې سیمې پکې تر اوسه د وسلوالو نه پاکې نه دي ګرځول شوي چې کله پکې امنیت بحال شي نو دغه ټولې بې کوره شوې کورنۍ به پلو سیمو ته ولیږو فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
مشال لډو ته وګستې اوریدونکو په مومند او باجاول کې خلک وایي چې د موبایل فون 3G او انټرنیټ سرویس یې بند دی چې له وجې ډېر مشکلاتو سره مخ دي په ځانګړې توګه زده کوونکي او کاروباریان وایي چې کارونه یې په ټپه درېدلي دي تفصیل د سیمینار د مشال لډو خبریال شانواز ترک زیرا کوي
په محمد او باجوړ ایجنسی کې په موبایل فون کې د انټرنیټ سہولت یوې هفتې راهیسې ختم شوه دغه سہولت تولس پوینه هغه ته د روزګار تعلیم او د رابطو لپاره ډیر ګټه ورکړې وي خو چې کله نه د تورخم پیښه شوه ده نو دغه سہولت ختم شوه د باجوړ ایجنسی شیرالم همدرد نومي یو سماجی کارکونکو وایي چې هغه باندې نه یوازې د رابطو لپاره بلکې د تعلیم جاری ساتلو او نوکری او ته د درخواستونو ورکولو لپاره هم موبایل انټرنیټ په کار راوسته
پلوانی اپلایم کولنو تیمرګری ته چون ته تیمرګره او خار مونږ ته نږدې دي نو مونږ تیمرګری ته د انټرنیټ د فارزو او البته دا سی چې به د یو یو غنټې بلا روپی له خپل تاسو په پټه په کار دار چې مونږ ته دغه سرویس بحال کی چې مونږ دغه ستونزه حل شي
دا محمد ایجنسی عربستان محمد وای چې یوازینې لار د موبایل انټرنیټ و چې هغه به پرې د کلی ولس مسلې چارواکو ته په اسانه رسولې شوې نو اوس چې کله انټرنیټ بند شوه نو خود دنیا د حال خبرېږي او نو د هغه د حال دنیا خبریږي
نن سبا خو کوم سړی کینی ایمو استعمالیږي سکایپ استعمالیږي مسنجر استعمالیږي فیسبوک استعمالیږي سوشل میډیا دا په دې ډیجیټل سہولت نشته په انټرنیټ سہولت نشته موږ ته نور سہولتونه په دې کې تونه باندې نشته
هم د باجوړ ایجنسی یو ځای خبريال سلیم خان باجوړ وای چې هغه با کوم ځای ته د رپورټینګ لپاره لاړل نو سمدستي به د موبایل فون په واسطه خبر ولیک او د خپل ادارو سره به شریک کو وس هغه لروسی متلاړ شي او چې واپس ته ډی اس ال انټرنیټ ځای ته راځي نو نو وخت شوی وی
دین مخ کې پلینار کم کنیکشن واغې کټ کړو دې وخت کې دې چې کوم 3G دا یا عام انټرنیټ دی هغه بند کړی دی بلته خو در چا ته وای فای یا ډی اس ال نشته دی ار سړي په 3G باندې کار کول مونږ ځان له کوم رپورټینګ چې وکړه هم د 3G په لار باندې چلول خو چې دا کړل دا 3G بند شوی دی نو مونږ بالکل دا چې شوی له ټول دنیا نه چې کښ شوی
بیا مې چې د پولیټیکل انتظامیه او د موبایل فون سرویس زینو تنانو سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغه ته د برنه امر چې انټرنیټ باید بند شي خو یاد دی چې انټرنیټ سرویس د تورخم د پیخي ورستو بند شوه شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو د اوګست یو نیو بجې شوې لانی ساج مالا د خبرو لاندې چو
دا قبیلی سیمو خلک وای د خپل غختنو پوره کول لپاره به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. په قبیلی سیمو کې د بنیادی سانتیاو د غختنو لپاره د دغه سیمو اوسیدونکو له روژې وړاندې په پېښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. اوسنی احتجاج کوونکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د اختر پر ورځ به احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا حکومت ځینې مخالفه ګوندونه وایي د صوبایي حکومت لخوا د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې د علومو حقانی مدرسې لپاره د مالي مرستو بیلولو غندنه کوي. هلته د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په پېښور کې یوې خبرې غونډه کوي چې پکې به د نوموړي د دارالعلوم حقانیا لپاره په بجټ کې د ښودل شوي فنډس په اړه د خپل ګوند دریځ په ډاګه کوي. په پېښور کې د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادی مشر اجاز مومن وایي حکومت نه غواړي چې په فاټا کې انتظامی اصلاحات راولي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د رپورټونو تر مخه وفاقي حکومت اراده لري چې د قبایلي سیمو په نصاب کې د اصلاحاتو لپاره د نظام عدل قانون عملي کړي. د خبر ایجنسۍ د تیرا کاخلو ځینې کډوال وایي امنیتي ځواکونه خپلو سیمو ته نه پرېږدي او ورسره حکومتي مرستې هم ادرول شوې دي. د خبر ایجنسۍ نه د کامی سمنی غړي ناصر خان افریدی بیا پرون مشال ریډیو ته وویل چې د بې کوره شوو ټولو خلکو د بیرته ستنول لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې و ماشومان مړه شوي دي، یو بل زخمي شوی دی. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې اته هندي سرتیري وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري په پاکستان کې میشتې د لشکرې طیبه ډلې وسلوالې څانګې قبول کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي دي د اروپایي ټولنې شپږ بنیاد ایښودونکي هیوادونه غواړي چې برېټانیا د سفتر سره یا د ټولنه پرېږدي چې دا شیان اروپایي ټولنه د غیر یقیني سیاسي صورتحال څخه خوندي وساتل شي. اولته په برېټانیا کې څه د پاسه 2 میلیونه خلکو په انټرنیټ د یو پیټیشن په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې ده چې په اروپایي ټولنه کې د لندن د غړیتوب په اړه دې یوه بله ټول پوښتنه وکړل شي.
توانی سجمل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو اوریدونکو، په دې نیمه کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه تړون هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج زهیر ته وښي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کسه هم د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړو چرته په خپل کارکردګۍ توجه نه ده ورکړې او نه یې په ولسي مسلو غږ پورته کړی. خو چې د تنخواګانو د زیاتولو خبرې راغله نو په یو ټک کې په خپلو تنخواګانو کې د 300% زیاتولو لپاره قرارداد په متفقه توګه منظور کړو. ادارې وړاندې لیکي که وکتل شي نو د صوبایي اسمبلی په بحث سیشن کې په 22 زنانو غړو کې یوازې یوې غړي برخه اغستی. خو چې د تنخواګانو د سیوا کولو خبر راغله نو ټولې حاضرې شوې، د کومې نه چې د دې خلکو دولت سره مینه او خواخوږي څرګندېږي. ادارې زیاتوي چې څوک داسې شته چې له دې غړو وپوښتي چې د صوبې د غریب ولس یې څه حال دی، بیروزګاري او ګرانی په کوم طرف روانه ده او په دې ولس ستیریږي. خو د دې هر څه سره د دې خلکو څه کار دی، ځکه چې دوی خو خپله په مزو کې دي. ادارې اخر کې وایي باید چې ولس راتلونکي وختونو کې داسې نمائندگان وټا کی چې په حقیقي مانو کې د ولس د خدمت جذبه لري نو هله به ممکن شي چې د دې ولس مسلې هواري شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د دې سیمې د ټولو لوی اقتصادي، سیاسي او پوجي تنظیم شنګای تاون تنظیم غړی جوړ شو، چې لوج به نه صرف پاکستان اوس روس او چین بلکې د تنظیم نور غړو ملکونو سره اقتصادي رابطې او تجارت زیات شي، بلکې د روس سره به اوس تکنیکی او پوځي مرستې او چین سره به په لوی مواصلاتي منصوبو کې هم مثبت اثر پرېوزي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې د دې تنظیم د غړیتوب له وجې به د پاکستان په سیمه کې نه یوازې پوزیشن مستحکم شي بلکې منځنۍ آسیا ملکونو وسایلو ته به رسایي هم وشي. د ادارې په وینا چې پاکستان ته په کال 2015 کې په شنګای تعاون تنظیم کې د مبصر درجه ورکړل شوې وه، خو تیر کال په اوفا کې د تنظیم په سرمشریز غونډه کې پاکستان ته د مستقل غړیتوب ورکولو تجویز منظور کړی شو او دا رنګ اوس پاکستان د دې مستقل غړی جوړ شو. ادارې اخر کې لیکي چې شنګای تعاون تنظیم د سیمې په سیاسي قلارۍ او د غړي ملکونو ترمنځ ښه تعلقاتو ته وده ورکولو کې ګټور کردار لوبوي او د شنګای تعاون تنظیم د غړي جوړېدو وروسته به پاکستان د ټولو ایشیایي هیوادونو سره اړیکې نورې هم ښه شي او روس سره به د اقتصادي او تجارتي اړیکو دروازې هم خلاصې شي، کوم چې د پاکستان د ولس او د حکومت په ګټه کې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانی په شنگای تاون تنظیم کې د پاکستان او هند مستقل غړیتوب حاصلولو موضوع ته کتنه کړې. رسپانی لیکي دواړه هیوادونه چې مخکې د سازمان مبصرین وو د جمعې په ورځ مستقل غړي شو. بلخوا یو اس اے ٹوڈے نومی خبری اداره لیکي د امریکایي انتظامیه لخوا تیره اونۍ په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته د پراخه اختیار ورکولو وروسته یې په اول ځل په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې طالبان په نخښه کړی دی. د دواړو مقالو غټې برخې لملیه امیزاد اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د جمعې په ورځ پاکستان د ذمہواره تفاهم لیک لاسلیک کول وروسته د شنگهای تعاون تنظیم د مستقل غړیتوب حیثیت حاصل کړ. د ریډیو پاکستان د رپورت لمخې دغه تفاهم لیک د هیواد وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ازبکستان په سر ښار تاشکند کې د تنظیم د یوې سرمشریزې پر مهال لاسلیک کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پاکستان د 2015 کال راهیسې د تنظیم د مبصر حیثیت لرلو. د وزارت په خبره پاکستان د شنگهای تعاون تنظیم په ټولو غونډو کې په باقاعدګۍ سره ګډون کړی دی او لومړی مبصر هیواد دی چې په 2010 کال کې د سازمان د مستقل غړیتوب حاصلولو لپاره درخواست ورکړی و. رسپانه لیکي په اصل کې تیر کال د روس په اوفا ښار کې د تنظیم سرمشریزې په وخت دغه درخواست منظور شوی و. رسپانه لیکي هند هم د جمعې په ورځ د شنگهای تعاون تنظیم د مستقل غړي هیواد حیثیت حاصل کړ. تر سرمشریزې مخکې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین چینایي سرکاري خبري ایجنس سینوا ته وویل په سازمان کې د پاکستان او هند شاملېدل به په سیمه او نړۍ کې د تنظیم ارزښت زیات کړي. بلخوا یو اس اے ټوډې نومي خبري اداره لیکي د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ پخلی وکړ چې امریکایي جنگي جازونو د طالبانو هدفونه په نخښه کړي دي. دا ترخې وروسته ده چې تېره اونۍ چارواکو د افغانستان په جګړه کې د زیاتې امریکایي معاملې منظوري ورکړه. د دفاع وزارت بیان پیټر کوک خبریالانو ته وویل چې دغه هوایي بریدونه د افغانستان په جنوبي برخه کې شوي دي. نوموړي وویل دغه بریدونه د افغان ځواکونو ځمکنو عملیاتو د مرستې لپاره وو او دا چې هیڅ امریکایي سرتېري په ځمکنۍ کاروایي کې برخه نه ده اخیستې. پیټر کوک له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه خو د هغه له څرګندونو سره د یو اس اے ټوډې د هغه رپورټ تصدیق وشو چې په کې تېره اونۍ جنرل جان نیکلسن ته د امریکایي انتظامیه لخوا د پراخ اختیار ورکولو خبره وشوه چې کولی شي د افغان ځواکونو د مرستې لپاره پر طالبانو بریدونه وکړي.
مشال رادیو ته غوږیستې ستاسو لپاره یو نړیوال رپورټ اهم لرو. برتانوي رسنۍ وایي شاوخوا 2 میلیونه کسانو په اروپای ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب په اړه د دوهم ځل لپاره د ټول پوښتنې د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د مشال رادیو همکار رضوان مراد د لویدیځو ایجنسونو لوستلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
څه د پاسه 2 میلیونه برتانویانو د دې هیواد پارلمان ته په یو آنلاین غوښتنلیک کې ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په اړه بیا ټول پښتنه وشي. دغو کسانو ویلي پارلمان باید داسې معیار عملي کړي چې که په ټول پښتنه کې د ټولو 46 میلیونه او 15 لکه رای ورکوونکو له جملې څخه 50% کې ونډه وانخلي او د مثبتو او منفي رایو فیصدي له 80% کې ښکته وي نو دا پروسه دې بیا ترسره شي. دا برتانیې د پارلمان ځینې غړو ویلي چې د ټول پښتنې د نتیجې نږدې توپیر د دوهم ځل لپاره د دې پروسې عملي کېدو ته زمینه برابروي. په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب په اړه د دوهم ځل لپاره ټول پښتنې غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون دا احتمال رد کړی دی. دغه راز د برتانیې د پارلمان په اوسنیو اصولو او قوانینو کې هم داسې سنشته چې کا په ټول پښتنه کې د رای ورکونکو ګډون له 50% کم وي او د مثبتو او منفي رایو اندازه هم له 80% کې ټیټه وي نو دا پروسه دې بیا ترسره کیږي. خو د برتانیې پارلمان مکلف دی چې هر هغه غوښتنلیک وڅېړي او بحث پرې وکړي چې له 1 لک نه زیاتو کسانو لاسلیک کړی وي. په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو او یا له دې اتحادې څخه د وتلو په اړه ټول پښتنه تېره پنجشنبه ترسره شوه. د برتانیې د انتخاباتو کمیسون ویل چې په دې پروسه کې د 46 میلیونه رای ورکوونکو له ډلې څخه شاوخوا 3.5 میلیونه او 15 لکه کسانو په ټول پښتنه کې ونډه واخیسته. د رسمي پایلو له مخې 52% کې رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه او 48% کې بیا په دې اتحادیه کې د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې پر برتانیې غږ کړی دی چې له غیر مشخص سیاسي وضعیت څخه د اروپایي ټولنې د ساتلو لپاره دی د وتلو پروسه ژر عملي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړو ته غوګستې اوردون کول څو ورځو رئیس د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او همدارز د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې په کې حکومتي چارواکي د شاوخوا څه باندې سلو داعش وسلوالو د وجلو ادعا کوي. تفصیل د شاه محمود په دې رپورت کې ورو
دا د کوټ ولسوالۍ د سید احمد خیلو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د داعش وسلوالو ترمنځ د مخامخ جګړې د سپکو او درنو ډزو غږونه دي. د داعش وسلوالو دوه ورځې وړاندې د بیا ځل لپاره په دې سیمه کې د محلي پولیسو پر پوستو او دارنګه د عامو خلکو په کورونو بریدونه پیل کړل. د سیمې خلک وایي داعشیانو دې سیمې ته راتګ سره سم د محلي پولیسو څلور پوستې ونیولې، د خلکو کورونو ته یې اور واچاوه او څوک چې په لاس ورغله هغوی له ځان سره برمته کړل.
بدل شروع کړی دی، بس خلکو نے کالی شاید کړی دی، مالونه دی وی وړونه بس کورونه دی وشې او من سره ډېر سخت ظلم روان دی. ټول بس مرمۍ دی راځي اور ورته کې کورونه باندې دیش تی سبا ډېر دغه شروع کړی، من سره ډېر زیاتې شروع کړی دی. کوش
د دې سیمې خلکو د شمې پورس خپل د کورونه پرېښودل او په سره لمر کې په پیاده د ښار په لور روانو تر څو ځان خوندي سیمو ته وباسي. د جګړې په سیمه کې د نظم عامې پولیسو د حمایوي ټولې قومندان زر محمد ترخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوال د عامو خلکو له کورونه د سنگر استفاده کوي، نو په همدې خاطر امنیتي ځواکونه په جګړه کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي.
دیخی او سات دی بارم نسیتنگی دی خود دیگه خاطر بنده چه اخوه او سر محلی خلق او یا گروگان که دی ویاده گوی دی کورون و دی سپر استفاده که پا دی غل که منگم دیر دی احتیاط نکار اخلو او که من پی کوسو چال تا چوک نشتا داو او دی خالی دی و خالی کورون که دی دا ایست کلا دی تینگی منی دی او نبتی.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شنبې ورځې په ماښام ناوخته له امنیتي مسؤلینو سره په ګډه په یوې خبرې ناسته کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې داعشیانو په کوټ ولسوالۍ کې زنانه هم برمته کړي. ده وویل کله چې داعشیانو په یاده ولسوالۍ کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي ول، یو شمېر ماشومان او مېرمنې چې له کورونو څخه په ورختایي وتلي وو لا درکه وو او اوس ټول خپلو کورنیو سره یوځای شوي دي.
چې جنگ په ډېر شدت باندې او دشمن پر قوت باندې په امنیتي حمله وکړه، هر سړی د خپل کور نه په تیښته وو، مور د لور نه خبر او لور د پلار نه خبر، او هر سړی غوښتل چې خپل ځان وژغوري او یو خوا ته حرکت وکړي. نو په داسې یو حالت کې ځینې کورنیو خپله لاره خپل مسیر ورک کړی و او بل طرف ته تللي وو. نو هغه خلک د کورنۍ هغه غړي چې هغه ولسوالۍ طرف ته او زموږ خوا ته راروان وو، هغې په دې فکر و چې خیر د دې ماشومان او د دې ښځه ویوړل شوې. نو اصل حقیقت دا نه و، ولې رستو هغه کورنۍ بیا یو بل سره یو ځای شوې. نن ماښام ما موږ په امنیتي جلسه کې د هغه کورنۍ سره په ټلیفون خبرې وکړې.
په همدې خبرې ناسته کې د ننګرهار امنی قومندان زړور خان زاهد وویل د کورنۍ چارو وزارت د کوټ ولسوالۍ لپاره 200 نور محلي پولیس هم منظور کړل. دی وایي د دې خلکو پورتک سره به د سیمه د دولت وسلوالو مخالفینو لښتون څخه پاک شي.
چې خوشحالی خبر ده پیشتر څو دقیقې مخکې جناب محترم وزیر صاحب سلما سره په تماس کې وو. د کوټ په ولسوالۍ کې موږ خبره لاول دې نه د پولیس ملي تشکیل نه 200 محلي پولیسو او 200 تشکیل نور هم ورته اضافه کړ چې انشاءالله دا به ټول کوټ نه د دښمن کمپله ټوله کړي.
د ننګرهار د امنیتي ځواکونو په وینا د تیرو دوو ورځو په جریان کې د شپېتو څخه زیات داعشیان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وژل شوي او لا هم د دې ډلې د ختمېدو په موخه عملیات روان دي. شاوخوا یو کال وړاندې کله چې د داعش وسلوالې ډلې د ننګرهار په لرو پرتو سیمو کې سر راپورته کړ، هغه مهال د اچین او هسکې مینې ولسوالیو په ګډون په کوټ ولسوالۍ کې هم فعالیت پیل کړ، چې وروسته د دې ولسوالۍ ولسونو په یو غږ د داعشیانو پر خلاف پاڅون وکړ او دا ولسوالۍ یې له داعشیانو پاکه کړه.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم لجمن سره سم واره رسیدلې د ونیزی خبرونه تړون د نن په تړون خبرونه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت پړه معلومات درکو د دې ولایت د مهمو ځایونو، قانونو، کلتور، بازارونو او د خلکو د ستونزو په اړه وری د خبرونې کوربه بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړونه اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د ننګرهار ولایت جغرافیا او هلته میشتي لوی قبیلې درو پیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورې. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د ننګرهار د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. د خبرونې پایل د ننګرهار له جغرافیا هلته له مرکز او نورو وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کوو. د دې سیمې نومیالی لیکوال استاد لال پاچا ازمون د خپلې سیمې پر جغرافیا داسې رڼا اچوي.
د ننګرهار ولایت شمالي ډډې ته کنړ او همدارنګه جنوبي ډډې ته دغه سیمګر او دغه علاقې پرتي دي. ختیځ پلو ته یې د ډیورنډ کرښه ده او لویدیځ طرف ته یې هم د کابل او نورې سیمې ورسره نښتې.
استاد لال پاچا ازمون د ننګرهار د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه وویل.
ننګرهار ولایت ټولټال اوس مهال 22 ولسوالۍ لري. جلال آباد یې مرکز دی او زړی دی او ښار یې هم دی. همدارنګه اوس په هره ولسوالۍ کې خصوصا په دا لویو لویو ولسوالیو کې واړه واړه ښارګوټي جوړ شوي دي. هلته میلې کېږي، همدارنګه بازارونه لري او خلک ورځني شیان کې دي د همغه ځینه ترلاسه کوي.
له استاد لال پاچا ازمون څخه مې وپوښتل چې په ننګرهار کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
پننګرهار کې دوی درې لوی قبیلې ژوند کوي او وړې وړې قبیلې نورې هم پکې شته. هغه درېو کې خوګانه ده، جنواري دي، مومن دي او همدارنګه بیا ساتي او نور پشهي قومونه دې ته ورته نور ګوجر او نور ډول ډول قومونه قبیلې هم پکې ژوند کوي.
ژوند جواک
د تړون خبرونې په دې برخه کې د ننګرهار ولایت د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. په دې اړه د یاد سیمې د ټولنیزو او سیاسي چارو لشنونکي خوشحال خلیل سره وژغیدم. له خوشحال خلیل مې وپوښتل چې د سیمې ولسیا کومې موقع په خوشحالۍ لمانځي او اندازې څه دی. نو هغه وویل
ننګرهار خو د خوشحالۍ او د تفریح ډېر پروګرامونه لري او پخوا وختو کې جلال آباد د کابل یو تفریح او د کابل خلک به د ژمي لخوا تلل جلال آباد ته. هلته د نارنګل میله وه، مشهوره میله چې وه، هغه د بیسو د پله کې د کاغذ باد و، یا د نوروز په مناسبتونو دې نه نور میلې کېدلې. خلک به مشهور زیارتونو ته به تلل، یا به هلته به نظرونه کول، هلته تیږې به اچول، یا اتڼونه به کول خلکو. د سرخود ولسوالۍ کې به د ننګرهار مشهور محلي سندرغاړي وو راتلو ودونو کې، یا دین علاوه نور مجلسونه به جوړېدل، بیا به د لر لر ځایونو خلک راتلو.
خوشحال خلیل وویل اوس حالات داسې نه دي لکه پخوا چې و.
یو خو د نامنۍ مسله ده چې دا نامنۍ راغلې ده. دین علاوه په فکري لحاظ باندې خلک یو ډول سوچ رامنځته شو په دا دیرشو کلونو کې انقلاب کې. بیا کله چې دا مهاجر لاړ، مهاجرو ځان سره یو ډول عجیبه کلچر او فرهنګ راوړ د هغې خوانه، چې هغه کې مثلا تندلاریتوب و، سیاغا زیارتونو ته به سلفی افکار و سیدی زیارتونو ته او د خلکو رسم و رواجونو ته به په بده کتل او خپل دینی کون رواجونو ته به بده کتل. یا به دوی ویل چې زمونږ اوس اسلام زده کړ پاکستان کې، او دا اسلام چې زمونږ پخوا په دین نه پوهېدلو، په مذهب نه پوهېدلو او په دې شان نه پوهېدلو. نو دوی به هغه خپل پخواني روایتي میلې چې وې، روایتي تفریحګانې چې وې، او هغه زیارتونو ته تګ بسې و، یا مثلا نور نوروز کې کوم میله یا تړون او هغه ته دی په دې نظر ګوري چې دا یعنی بدعت دا او دا غنې د اسلام سره په ټکر کې دا او دغه یو ډول فکری واټن رامنځته شو.
د د پوینا په تیرو لسیزو کې ولس په فکری توګه بدل شوی ښکاري.
ای وخت کې کابل پانتون نه بعد ننګرهار پانتون په دې غونډه افغانستان کې دوم نمبر پانتون وو. نو هلته پانتون ته باندې تاسو پوهېږئ پانتون یعنی نسو کې ځوانان هلکان نجونې هغوی د عصر سره سم جامې اغوندي لباس اغوندي یعنې مثلا دریشي کوي پتلون دا اغوندي. خو جلال آباد کې دغسې وو. خو اوس په دغون ننګرهار پانتون کې استاد نیولې تر شاګرده پورې څوک دریشي یا پتلون نه اغوندي ټول جامع اغوندي. نو د هغې وضعیت دغسې دلته د اقل که څوک دریشي کوي اوس یې نور محصلین نه زغمي فکر کوي چې دا کوم غلط کار کوي. داسې یو حالت ده.
خوشحال خلیل وویل دې فکر هلته د پښتنو پر دودونو هم خورا اغېز کړی دی.
رسم و رواجونو کې مثلا ودونو کې چې مثلا سره کوم ودونو کې دل پوخه میلې به کول سره سندره به کې ول کې دل موسیقي به کې غږېدل. اوس یو تعداد خلکو دا رقم ته ودونه شروع کړي دي سیالته دا د دې نه وای دا د دې افغانستان کې دا شی سابقه نه لرله. راځي قاریان راځي اول ته تلاوتونه کوي او بس یو ختم کوي او بس واده وسی لکه دغسې دا د پښتون کلچر کې مونږ دا شی نه ولرله. دا شی راغله د وزیاته ولا پاته
کورنۍ ژوند.
د تړون خبرونې په دې برخه کې د ننګرهار ولایت د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه کوو. په دې اړه مې د یاد ولایت د میرمنو د چارو له مشرې انیسې عمرانی سره مرکه وکړه. له نوموړې مې وپوښتل چې که بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو په پام کې ونیول سي نو دا په خپله سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو هغې وویل
د تیر په پرتله باندې او په دغه دیارلسو کلونو راهیسې د میرمنو په ژوند کې په سیاسي اجتماعي اقتصادي ژوند کې څه نه څه بدلون راغلی دی. نو اوس هره ښځه کولی شي د خپلو ستونزو د حل لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاړ شي د حقوقو برخه کې یعنې حقوقو بشر ته لاړ شي د خپلو چارو ریاست ته راه شي. نو خپل د ستونزو د حل لپاره د دوی د په مخ دروازې خلاصې دي. د دوی د ظرفیت سازي په خاطر باندې ښه ورکشاپونه ورته دایرېږي د فورمول پروګرامونه دي د لیډرشپ پروګرامونه دي حتی په دې کې بعضې پروژې هم شته دي. نو په خاراتو کې د ښځو لپاره ډېر امکانات شته دي خو په لرو پرتو سیمو کې بس هم د نورو اداراتو او د مؤسسات لخوا نه پروژې شته دي خو هغه امکانات چې زموږ په خاراتو کې برابر دي په لرو پرتو سیمو کې کم دي.
انیسې عمرانی وویل دا د خوشحالۍ خبره ده چې په ننګرهار ولایت او په ځانګړې توګه مرکز جلال آباد کې د میرمنو تعلیم ډېره وده کړې ده.
د تعلیم په بخش کې موږ تقریبا 80% خویندې د تعلیم په بخش کې د تعلیم په زده کړه باندې بوخت دي او سکه لري تاسو ولیدل چې د کانکور په امتحان کې هم ډېرې خویندې کامیاب شولې. نو زموږ په ښار کې امکانات ډېر ښه دي خو لرو پرتو سیمو کې موږ بعضې ستونزې لرو.
له نوموړي مې وپوښتل چې په دې لړ کې پرتې ستونزې کومې ځینې دي. نو هغې داسې په ډاګه کړې
بعضې فامیلونه ممانعت کوي چې خپلې لورګانې د لس کلنۍ نه پورته تعلیم ته پرېږدي په مکاتب کې. البته مکاتبو ته هغه امکانات چې زموږ په خاراتو کې لرو په لرو پرتو سیمو کې نه لرو مثلا احاطه نه لري. کله خلک خپل لورګان غواړي چې احاطه نه لري هغې جلته لا چې په ډاګې تحصیل وکړي همداسې وناچه استاده نه لري. نو بعضې دغه راز ستونزې شته دی. یوه لویه ستونزه خو امنیت ستونزه ده چې امنیت ستونزه یو عمومي ستونزه ده خو بیا هم هغه امکانات چې موږ سره په ښار کې برابر دي باید په لرو پرتو سیمو کې برابر شي خو د پخوا په پرتله باندې په معارف کې ډېر پرمختګونه راغلي.
انیسا عمرانی وای پښتانه باید په خپل خويندو او لونو تعلیم وکړي او میرمنو ته هغه ټول حقونه ورکړي کوم چې د دې په وینا اسلام ورکړي دي.
زه پښتنو ورونو ته اول دغه پیغام وایم چې په کورنۍ کې د نارینه وو د الکانو د جنکو ترمنځ تبیزونه کې لکه څنګه چې په زوزي تعلیم کوي همدغه سي په خپل لور باندې یو شان تعلیم وکړي. هغه کم حق او حقوق چې د اسلام مقدس دین او اساسي قانون د خویندو ته ورکړي دي باید په دې کې اوسه هرې ذری وکړي در حد امکان پورې چې دا خویندې د دې حقوقو غوښتونکي دي باید دا ورته ورکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د د ننګرهار ولایت پر قدرتي زیرمو زراعتي پیداوار له کارپو انجینیر زهیر شینوارې سره وژغېدم. نوموړي په دې ولایت کې د شته قدرتي زیرمو په اړه داسې راته وویل.
د معدنیاتو په اړه باید درته ووایم چې دلته تر اوسه پورې فیزیکي څېړنې زیاتې شوې دي خو دقیقې نه دي. تر اوسه په فعلي وخت کې خپل شوکانې په نامه باندې چې عام خلک یې یادي او جیولوجیکي ورته سال وایي د دې معدن زیاتې شته په خوږیانیو شینوارو سیمو کې. بل هغه یې د سنگ مرمر دی او دا هم زیاتې استفاده ته نه کېږي. او د ډبرو سکاره معدن هم کشف شوي دي خو سیستماتیک څېړنې ورباندې تر اوسه نه دي شوي.
انجینیر زهیر شینواری وویل چې ننګرهار ولایت د زراعت په برخه کې هم د پام وړ عاید لري.
زراعت په برخه کې خو پخوا دلته خو ډېر کمزور زراعت و، مګر کله چې دا د کانال ریاست جوړ شو نو دغه ریاست په حساب باندې چې دروانټې نه اوبه پورته شوې د کانال ځمکې لاندې کړې نو دلته زیاتره بیا دغه خپل همدغه غنم او سبزیجات خپله د ننګرهار ډېر مشهور دي چې تقریبا د هېواد زیاتو برخو ته یې وغځې. غنم یو وخت کې ډېر زیات و، مګر له بده مرغه اوس هغه حالت یو څه کمزور شوی. زیاتره زراعتي ځمکې په کورونو باندې تبدیلې شوې چې دا یو ډېره لویه ستونزه ده. او خپله دغه میوجات دي سیتروس، کورنۍ مالټا او نارنج او لیمو دا ډېر زیات دي. زیتون فابریکه ده او زیتون دلته خپله زیات د ریاست کانال کې کرل شوي دي او د هېواد نورو برخو ته هم صادرېږي.
د نوموړي په وینا د ننګرهار ولایت د بهر میشتو زیات شمیر په اروپا کې دی.
د ننګرهار زیات خلک اروپا ته تللي دي. دا په وروستیو وختو کې زیات شي دي اروپا، بلجیم او جرمني او همدغه اروپایي هیوادونو ته زیات تللي دي. عربو کې زموږ خلک نسبت د پکتیا او د نورو خلکو په نسبت کم دي، خو بیا هم شته البته موږ مطلق نه شو ویلی. خو په وروستیو وختو کې زیات زموږ اروپا له تللي دي.
نومیالی د دغه سیمه
د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار هم د پښتنو د یو شمیر نورو هغو سیمو په کتار کې دی چې د تاریخ په اردو کې یا په سیاسي، ادبي او ټولنیز ډګر کې د یادول وړ شخصیتونه زیږول دي. استاد لال پاچا ازمون د ننګرهار ولایت تاریخي سیاسي شخصیتونه داسې یادوي.
تاریخی شخصیتوں کی مثلا من دا اڑے اپن زادن سنن یاد بولے دا تاریخ یو حساس انسان ہمدارنگ دا ایمل خان بابا یاد بولے کہ دا رفتال خان سر عام اثر او جگڑے مغول پر وڑان نکڑی ہمدارنگ میاں نہیں سے یاد بولے جمال الدین افغان یاد بولے
استاد لال پاچا ازمون د دی ولایت د ادبی شخصیات پاړه وویل.
په ننګرهار کې د ادب په ډګر کې لوی لوی سټی تیر شوي دي چې دا سیمه د ادب او فرهنګ په نوم ډېره مسما ده. پوهان صدیق الله رښتین اوس هم په ننګرهار د بیسر کور سوالی کې خاص استاد قیام الدین خادم نکامی دی، محمد موسی شفیق چې د افغانستان یو صدر اعظم هم و، اس کامیل ولسوالۍ کې د دوست شینوار او متمد شینوار او همدارنګ استاد بختانه خدمتګار دغه کسان دي چې ډېر ورګېده نمونه دي. تر دوی وړاندې چې موږ کله حساب کوو چې د ننګرهار هغه ته فرهنګي تاریخي بهیر ور راپیلېږي، هغه د اخوند دروېزه مقام دی چې په ننګرهار کې د اخوند دروېزه ننګرهاري په نامه مسما دی. میا شرف دی د ګردي، همدارنګه خواجه رسق الله بابا پلار، دغسې نور شخصیتونه چې هغه زموږ په مذهبي برخه کې ډېر پیاوړي رول یې لاره هغه هم یادونه وه.
د استاد لال پاچا ازمون په وینا د دې ترڅنګ ننګرهار د هنر او په ځانګړې توګه موسیقي په ډګر کې هم د پام وړ کسان پیدا کړي دي. د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د ننګرهار ولایت په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. او زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مو هیر نسئ.